د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کړی مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا د جمعې ورځ کال 2018 د سپتمبر د میاشتې 9 نیټه ده. په پاکستان کې دا مهال د مازیګر 6 بجې دی، افغانستان کې 5 نیمې، او دلته واشنگتن ډي سي کې د سهار 9 بجې دی. د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې ستاسو قربانی یو زا کلثوم کاکړ
او زا محمد اکرام
تاسو ته خبرونه کې شرغ لاس ویو. یو ساته خبری خبرونه کې مهم موضوعګانو باندې تفصيلات او د ترڅنګ تفصيلي خبرونه خو اول درته وړاندې کوو د خبرونو سټکی.
پاکستانی میډیا وای وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د افغانستان لپاره امریکای نه به اعلان کړي تګلارې او پسیمه کې روانو چارو په سر د قومي سلامتیه کمیټې د اړیکو غونډې مشري کوي.
د افغانستان پلازمینې کابل شار کې د شیعه مسلمانانو د جمعې سره نږدې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او شل نور ژوبل شوي.
او د پاکستان قبایلي سیمې خبر ایجنسی باڑا تحصیل شروبر قمبر آباد علاقے کی بلابیل تجارتی مرکزونا بیا پرانستلو اعلان کرے.
اواز دا خبرونو تفصیل.
پاکستانی میڈیا وائی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی دا افغانستان لپاره دا امریکی نبی اعلان کرے تگلاری او پوسیمکی روانو چارو پسر د قومي سلامتیا کمیټې د علاقه چې غونډې مشري کوي. میډیایي ریپورټونه وایي د وزیر اعظم په معنی کې دا وخت ترمانه غونډه کې د دفاع، خارجه چارو او د خزانه وزیرانو په شمول د هیواد پوځي مشران هم برخه اخلي او تمه لرل کېږي چې په غونډه کې ځینې مهمې فیصلې هم مخې ته راشي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره د تګلارې اعلانولو په وخت په پاکستان زور راوړو چې په خپله خاوره د طالبانو او نورو تندرو ډلو خلاف کلک قدمونه پورته کړي. څوک چې د هغه په وینا په افغانستان کې په نړیوال او افغان ځواکونو باندې ترهګر حملې کوي.
د افغانستان پلازمینې کابل شار کې د شیعه مسلمانانو د جماعت یا مسجد سره نږدې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د داخله وزارت ویان نجیب دانش د پیشي پخلی کړی دی.
او د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې نن د عاشوري په محل یو بمی چاودنه شوي چې پکې 15 کسان ژوبل شوي دي. دغه چاودنه د پیښور رنګ روډ سره نږدې شبه ده چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د دې وړاندې یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې د عاشورې په مهال د امن ټینګ ساتلو لپاره سخت امنیتي ګامونه هم پورته کړل شوي او نوموړي په دې باندې تسلي ښکاره کړې وه. د پولیسو د پېښور د پولیسو مشر یا ایس ایس پی سجاد خان خبریالانو ته ویلي په چاودنه کې درې کسان ژوبل شوي دي، خو د مرستندویه ادارې ایدی بیان د ژوبل کسانو شمېر 15 ښایي. د پولیسو مشر ویلي دغه چاودنه د یو شخصي هسپتال مخې ته شوې ده. د صوبې په سرخار کې دا بمي چاودنه په داسې وخت شوې چې د عاشورین منزلو دپاره د پېښور په ټولو مهمو لارو او سړکونو په ګڼ شمېر کې پولیس او استخباراتي مامورین ودرول شوي دي. تر دې وخته پورې د چاودنې ذمواري کومې تندرباد ډلې په غاړه نه ده اخستې.
او هم د افغانستان او پاکستان د عاشورې په مهال د بریدونه تفصيلات وکیل خان وړاندې کوي.
د داخله وزارت ویان نجیب دانش د افغانستان سرخار کابل په کله فت الله سیمه کې د شیعه مسلمانانو د جمعه سره نږدې یو ځانمرګي برید کې د 15 کسانو د وژل کېدو او د شلو نورو ژوبل کېدو پخلی کړي. دانش په ټویټر لیکلي دغه برید ماسپخین په 2 بجې شوی او د برید وروسته یو مشکوک بریدګر هم نیول شوی دی. ځینې راپورونه وایي چې برید کوونکي درې تنه وو، یو ځان ته 14 ورکړې، بل نیول شوی او دریم د موکې نه په تیښته کې بریالی شوی دی. کابل کې شیعه مسلمانان د محرم د عاشورې مراسم نمانځي. د برید ذمواري په غاړه نه دا غسته. په کابل کې د شیعه مسلمانانو د جمعه سره نږدې د برید په داسې حال کې شوی چې چارواکو ویلي چې د عاشورې د مراسمو د پاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړي شوی دي. کابل کې د تیرې میاشتې په وروستو کې د جمعې پر ورځ د شیعه مسلمانانو په جماعت شوی برید کې 23 تنه وژل شوي او د 500 تنه زیات نور ژوبل شوي. برید کې ښځې، ماشومان او دوه پولیس هم په هدف شوي. داعش ډلې د دغه برید ذمواري قبوله کړې وه. پرون د زیارت پر ورځ د افغانستان په کندهار ولایت کې د پولیسو د مرکز ترڅنګ په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 12 پولیس عسکر وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د برید ذمواري طالبانو منلې وه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دا.
په پاکستان کې د عاشورا په مهال د امنیت لپاره کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي. د هېواد یو شمېر لوی ښارونو کې د موبایل سرویس د ځنډولو فیصله هم شوې ده. په ګرد هېواد کې د شیعه مسلمانانو لخوا د کربلا د پیښې په لړ کې د مجلسونو او ماتمي جلوسونو راوستل کیږي. د خبر پښتونخوا د پولیسو تر مخه نږدې 1500 اضافي امنیتي ځواکونه پر ځای کړل شوي دي. د خبر پښتونخوا 15 ضلع ٹانگ، ڈیرا اسماعیل خان، انگو، گوہاٹ، اوسر شار پر شمول قبائلی سیم کرم ایجنسی انتہائی اثاثہ گرزول سوی دی چھر سے زیادہ رہ شیعہ مسلمانان ژوند کوي.
د افغانستان ملی امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر وای نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره پاکستان کې د ترهګرو پټو ځایونو باندې خبرې کړې دي. د هندي او د هندي وګړي په سربر سره کومې خبرې دي نه دي کړې. د افغانستان د ملي امنیت دفتر ویلي حنیف اتمر د ستمبر په 4 نیټه په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په سنډه کې د خواجه آصف سره لیدلو او دا چې په کومو امورو یې ورسره بحث شوی دی. دفتر ویلي دي دواړه مشرانو دوه اړخیزه او درې اړخیزو همکاریو په سر باندې خبرې اترې کړې دي. افغان ملي امنیت دا بیان په داسې حال کې خبر کړی دی چې ځینې مطبوعاتو د خواجه آصف ته خولې دغه خبر خبر کړی. د مولوی ویلي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار ورته ویلي د پاکستان په بند کې تورن هندي جاسوس په بدل کې به ورته پیښور په آرمی پبلک سکول کې ککل ترهګر ورکړي. خو بل لور د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر د پنجشنبې په ورځ ویلي د هند رسنیو د خواجه آصف بیان سم نه دی خبر کړی.
د پاکستان لخوا افغان محصلینو ته د زده کړو لپاره وظیفې ورکولو پروګرام دویم پړاو پیل شوی دی. په دغه پروګرام کې به نور 3000 افغان زده کوونکو ته وظیفې ورکول کیږي. د پاکستان د اعلی تعلیم ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن چیرمین ډاکټر مختار احمد ویلي په دغه پروګرام کې به افغان محصلین ایم فل او پی ایچ ڈی زده کړې ترلاسه کوي. پاکستان په کال 2010 کې افغان محصلینو ته د وظیفې ورکولو اعلان کړی و. په اسلام آباد کې د غیر دولتي ساؤت ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ مشر ماریا سلطان وویل دا مهال نږدې 1500 افغان محصلین د پاکستان په بیلابیلو تعلیمی ادارو کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي.
او د امریکې دفاع وزیر جیم میټس د هندوستان او د افغانستان د سفر وروسته قطر سفر کړی او هلته یې د اعلی قطري چارواکو سره لیدل کتر کړی دي. نوموړي په عرب هېوادونو مشرانو باندې غږ کړی دی چې خپل ترمنځ اختلافات د مذاکراتو د لارې حل کړي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
خاغلی جیم میټس په داسې حال کې د قطر دوره کړي چې څو ورځې وړاندې د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ثانی د سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو سره د هېواد د سفارتي کړکیچ ختمولو لپاره بغیر د شرایطو مذاکراتو وړاندیز کړی و. شیخ تمیم د خبرو اترو غږ د ملګرو ملتونو عمومي شورا یا جنرل اسمبلی په غونډه کې خپل تقریر کې کړی دی. د جنرل اسمبلی په غاړه د شیخ تمیم سره د ملاقات وروسته د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي وو چې هغه دا پوخ یقین دی چې د قطر او د نورو عرب هیوادونو ترمنځ کشاله به زر ختم شي. صدر ټرمپ د معاملې په حل کولو کې د منځګړیتوب پیشکش هم کړی دی. سعودي عرب، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو د جون په میاشت کې قطر سره سفارتي تعلقات ختم کړل او په قطر یې ترهګرو د ملاتړ او ایران سره د نږدې تعلق الزام ولګولو. دوها ترهګرو سره د مرستو خبرې ردوي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین او د هغه ترکیه منصب رجب طیب اردغان د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د شام په شمالي ایالت ادلیب کې د رزبندي سیمې په جوړولو متفق شوي چې مقصد یې ولسی جګړه ختم ول دي. صدر اردغان په استنبول کې له خبرو اترو وروسته ویلي چې دوی به ادلیب کې د رزبندي د سیمو موافقنامه عملي کولو لپاره جدي ګامونه اخیستو باندې هم اتفاق شوی دی. دغه سیمه دا مهال د اجادیانو تر کنټرول لاندې ده. صدر پوتین په شریک خبری کانفرنس کې وویل چې په شام کې د جګړه ختمولو لپاره ټول شرایط پر ځای کړل شوی.
د وایټ هاوس چارواکي وایي د 2000 ځواکونو په شمول د مرکزی حکومت 10000 خلک د سمندري طوفان هریکین ماریا لکبلا په پورتوریکو جزیره کې شوې تباهۍ کې د خلکو سره مرستې کوي. امریکې دفاع وزارت په پورتوریکو جزیره کې د سمندري طوفان وروسته د پوځي مرستو لپاره یو لیفټنن جنرال هم ټاکلې ده. سمندري طوفان هریکین ماریا په پورتوریکو جزیره کې په غټه کچه تباهي راوسته و.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګټرس د پنځشنبه په ورځ د میامار په شمالي راخین ایالت کې د کړکیچن آلات د درولو لپاره په سمدستي توګه د ګام اخیستلو غږ کړی دی. نوموړی د نړیوالې ادارې د امنیتي شورا غونډې ته ویلي هلته د رواني وضعیت زخه د مهاجرت بیړنۍ حالت دی او خلک ډیر په چټکتیا سره کډوال کیږي او بشري ناورین رامنځته کړی دی. له دې څخه وړاندې راخین ایالت کې د ملګرو ملتونو د پلاو د سفر د خراب موسم له وجې زخه ځنډول شوی.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
در وایس اف امریکا ډی وی ریډیو دے زمنګا دا د یوی ګنټي خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه نه خپنه غبان دی او ری او اوزو. پاکستانی میډیا وای چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د اعلی کچي یو غونډه پایتخت اسلام آباد کې روانه ده چې پکې د افغانستان لپاره د امریکای نبی اعلان کړی تګلارې او پسې مکه روانو چارو په سر باندې بحث کیږي. زمنګ سره دا وخت د ټلیفون پلاین باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال الیاس خان نه خپل غ پلاین راغلی دی. الیاس صاحب سلیم شي.
ډیر مننه کرام صاحب خوشاله اوسئ.
الیاس صاحب تر اوسه پوری د وزیر اعظم د دفتر یا پیم هاوس له خوا کوم بیان مخ ته راغلی دی او کني به د پاکستان میډیا تر اوسه پوری سوال؟
جی کرام بالکل. کوم وګورو په پاکستان باندې چې په حال کې کوم د امریکای او نړیوالې رول له خوا چې کوم یو فشار ورس پورزه سی واقعي چې د خپل خاور نه د ترګر یا تونه وډلو پرځت کاروایو کې د خلک زده نه لري کې دا غي مثال کوم وګورو نه د امریکای صدر د خپل ترامپ چې کوم د افغانستان او سویلي اسیا لپاره کوم پالیسی بیانو بیا په بریکس کې غونډه کې چې کوم شی و په چین کې هغه کوم د غرنګ یو قسم مطالبه د پاکستان او شوا او په حال کې کوم وګورو چې کوم د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو غونډه ته دخل تللی او شای خاصان عباسی نه هغه نو هم د غرنګ پښتنې شوی دی. نو دارن دا اجلاس هم دا اجلاسونو یو کړی دا کم چې وخت په وخت پاکستان سیول او پوزي مشران په خپلو کې کینی او د دې سوالونو تاسو کوم جواب وایلو هڅه کوي او په دې حاله کې موږ وګورو نو د پاکستان لخوا خاص کر که د بریکسي که د ترامپ بیان وی یا که نور دغه تر د دې د مشرانو خبرې کری وی نو هغه یو عکس العمل یا د عمل خو ضرور راشي چې موږ به دوه مور نه کوو موږ چې کوم دی په خپل خاور باندې تر هغه پر ضد استعمال یې ته نه پریدو او تر دې دمه سه پالیسی مخه ته نه لیدل کیږي. دا غران دوی خدغه قسمه خبرې ترې میټینګونه وشي او بیا یو باقاعده رسمي باندې بیانیه هم جاری شي او په دې اکل باندې تر دې د مکمنګ وګورو نه پاکستان امریکا په دې تایل کړی دا نه نړیواله رولې په دې باندې تایل کړی دا چې کوم دا دوی دا قسمه یو بیانیه دا یا تګلارا دا په دې کې دوی سره کوم خپل پالیسۍ کې څه بدلون راوستل او کنه خاص تر کومه د افغانستان په اړه سره وګورو نو هغه ته هم تر سپوره یو شمیر چې کوم شخړې دي هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ موجود دي او په هغه هړ باندې تر دې دمه پورې چې کوم هغه یو پالیسی مخه تر نغله چې د نړیوال رورولي دی په دې باندې قائل کړی.
او الیاس صاحب څنګه چې تاسو ویل آیا دا د معمول غونډه ده کومو فیصلو یا د سکم امکان لیدل کیږي چې پاکستان کوم پالیسی سټیټمنټ مخه تر راشي؟
نو دې ته خو کران سي زیاتره خو دغه د چې کوم خاص کر ما وې چې کوم د وزیر اعظم سي چې ملګرو ملتونو ته تللی او دغه تاغه نړیوالو مشرانو سره خبرې ترې کړې دي یا هغه ته چې هلته کوم یو خبرې ترې بداغوي د خپل نه هم ملو شي وي نو په هغه باندې به هم دغه غور خو ست پر زیاره د یو مهمه غونډه وي چې کوم سي پوزي مشران او سیول قیادت وزیر خارجه به هم ورته مختلف یو بریفینګ ورکوي چې کوم هغه په دغه د ترامپ پالیسی نه رسپو چې هغه د چین یا د روس د او د نورو د ترکی د ایران دغه سفرونه کړی او دغه هیوادونه په خپل باور کې تستو حسد وی کوي او داسې قسمه یو تګلار دوی کوشش کوي خپلوي چې امریکای تم دا وایي چې رمونګه په نورو طرف ته کوم دلته کې سوپر پاور دی هغه سره زموږه خپل تعلقات دي. نو دا د دې نه پسل کې دي چې یو بیانیه حکومت جاری کړي چې آیا دوی دې خبرو ته ځواب ویل دي یا آئندہ دوی سے تګلار ده.
ډیر مننه الیاس صاحب زمونږ سره د خبرو کولو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
دونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو یو وساته خبری خبرونه ده. خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه تاسو ته نیغ په نیغ وړاندې کوو. په خبرونه کې یو شمیر مهمو خبرونو باندې تفصیلی راپورونه لرو او د دې ترڅنګ تاسو د ډی ریډیو د فیسبوک په پاڼه او په ویب پاڼه یو شمیر هم دا خبرونه او نور خبرونه کتای سي او ویډیوي راپورونه هم وپانا او د فیسبوک وپانا لیدای سي. د دې ترڅنګ د وایس اف امریکا دی ریډیو ټوئیټر د لاري هم تاسو د خبرونو څخه ځان خبروي سي. په خبرونه کې یو بل راپور درته وړاندې کوو چې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف تیر اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې ځینې داسې خبرې کړې وې چې آیا تاثیر ورکول د ملګرو ملتونو لخوا په نړیواله کچه پر باندې کم ډلو باندې بندیز لګول سوی دی. دوی په غاړه خبرې کړې وې. هم په پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د شاغلی خواجه آصف د دې وینا ته خبرګون ښکاره کړې دي او هم په دې اړه سیاستمداران یو شمیر خبرې کوي. تفصیلات د رابعه پیر په راپور کې درته وړاندې کوو.
په پاکستان کې د کلادم تنظیمونو د وجود په اړه د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف لاړه پر بیانونو سختې نیوکې کیږي چې د څېړونکو او څه سیاست مداران تر مخه کچري د فوج لاړه د غسشان بیانونه مخې ته راغلي وای. نو به داسې نه وای څرنګه چې د یو سویلین وزیر د حقیقت په بنیاد سوي بیانونه باندې کیږي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د کلادم تنظیمونو په اړه د خواجه آصف بیانونو معامله پارلیمان ته د راوړو غوښتنې کوي. څه سیاسي جماعتونه یو تا په دغه معامله کې د نه پریوتو سلا ورکوي. د فوج لاړه هم پر دغه بیانونه په بلا واسطه توګه نیوکې کیږي او څه سیاسي مشران د خواجه آصف څخه پر دغه بیانونو د استعفا ورکولو غوښتنې کوي. د پیپلز ګوند سېنېټر روزي خان کاکړ وایي خود سے سیاست مدارانو وینا ده چې پر داسې بیانونو څه وخت آیا د فوج د مشرانو څخه هم د استعفا غوښتنې سوي دي یا پر هغوی هم څه داسې نیوکې سوي دي. ولې چې د دغه تنظیمونو په اړه خبرې پخوانی فوجي صدر پرویز مشرف خپل په کتاب کې هم بیان کړی وي او د فوج اوسنی سرلشکر قمر جاوید باجوا هم خپل 16 ستمبر په وینا کې خپل د کور صفا کولو خبره کړې وم. خو د هغوی پر دغه بیانونو دومره نیوکې نه دي سوي څومره چې د خواجه آصف چې یو سیاسي وزیر دی پر بیان نیوکې کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ دی ریډیو سر خبرو کې وایي عوامی نیشنل ګوند سېنېټر باز محمد خان د سیاسي ګوندونو لاړه د حقيقي ستونزې په اړه پر بیانونو نیوکې افسوسناک ګرځوي او ډیو ریډیو ته وایم
خبره
سرګند دی وی چې نړۍ ته مودې راهیسې په پاکستان کې د کلدم تنظیمونو د وجود تورونه لګوي، خو پاکستان حکومت د حقانی نت ورک او د دغشان نور ډلو دلته د وجود څخه انکار وو. خو د ریپورټونو تر مخه پد نږدې ورځو کې په کورم ایجنسی کې کېدونکي ډرون برید کې د حقانی شبکې لوی کمانډر وژل شوی وو. پاکستان حکومت وایي چې طالبان په افغانستان کې وجود لري، خو د څېړونکو تر مخه کا وکتل سي په پاکستان کې د تراګرو پر مشرانو کېدونکي بریدونو کې د القاعده او د طالبانو لوی مشران اسامه بن لادن او لا اختر منصور هم په پاکستان کې وژل شوي دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ټی وی رادیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
ډیوا رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سحر شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خپنه غبان اوري او اوس تاسو یو بل رپورت وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې په د ترک سکولونو پخوانی استادانو یو خبری کانفرنس کړی دی او ویلی دی چې په هیواد کې دوی په بیلابیلو ځایونو کې تنګول کیږي. دا سکولونه د هغه وخت راهسي بند کړل شوی کله چې په ترکی کې ناکامه پوځي بغاوت شوی. دی ویل دي چې په پنجاب کې هم د دې د سکولونو یو پرنسپل سره د خپل کورنۍ تختول شوی دی او دوی تور په حکومتي چارواکو باندې لګوي. نور حال په د پیښور ندری بریډیو خبريال مدثر شاره کوي.
پیښور پریس کلب کې د پاک ترک سکولونو استادانو د خبري غونډې په وخت ګیله کوله چې لاهور کې پولیسو سپینو جامو کې د دغه خار د پاک ترک سکول پخوانی ډایرکټر مسعود کوچماز د دې میرمن سره د دوو لونو اوتختول، خو د دوو ورځو تیرېدو باوجود نه خو اف آی آر درج کړی دی او نه هم په ترکیانو کم الزام لګول شوی دی چې دوی د کم قانون خلاف ورزي کړې ده. د خبري غونډې په وخت پیښور کې میشته یو شمېر ترکیان پاک تور سکول کې د زده کوونکو میندې پلاران او د بشري حقوقو مبارزین هم موجود وو. د یو ویل 1995 کې د دې سکولونو برسټ ایښودل شوی او پاکستان ورته 2006 کې ستاره ایسال هم ورکړی دی او دا وخت پکې تر 1200 پورې زده کوونکي سبق وایي، خو تیر کال نومبر کې پاکستان دغه ټولو ترکیانو ته بغیر د سوجه د ملک نه د وتو امر وکړو. خود سکول دی اوس د کاون کې پلار ډاکټر زبیر ډیورا ډیو توای دغه ترکیانو د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیسون یا یو ان ایچ سی آر نه دلته د کډوالۍ عریضه کړې ده چې منظوره شوې ده او دلته د دوی استوګنه قانوني ده، خو وای باوجود د دې چې پاکستان د ملګرو ملتونو غړی دی خو بیا هم پاکستان د ملګرو ملتونو د قانون سرغړه ونه کوي.
دا زمونږ ریاستی ادارې دي یا د نورې ادارې دي، دا کیسه مونږ د یو ان ممبرز یو او یو این دی خلکو له اسایلم ورکړې دی، پروټیکشن ورکړې دی او هغه پروټیکشن اگینست مونږ روان یو. زمونږ آلریډی ډیره دنیا کې بدنامي شوې ده او زمونږ د ادارې ملک آیسولیشن ته نورم روان کړې دی چې ما باندې لونز بند شوي وي، ما باندې چې حکومت کردی دی اگر نه غونډې اوغاړي زما ماشومان بهر نه پرېږدي نو دا ملک به یو تباہی اڑخت روان دی او انفارچونیټلی زبوی مچ کوم دا حکمرانان دی نا سمجھ دی خلکو روان کړي دی.
وای پاکستان دا هر څه ترکیه کې د سیاسي بدلون په وجه کوي، خو په کار نه وچی د ترکیه داخلي سیاسي اختلافات د دواړو هیوادونو په اړیکو اثر کړي او بلدا چې پاکستان کې دا ترکیان استادان کوم سیاسي ایجنډا نه لري، د پاکستان نه قوانینو چرته سرغړونه نه دا کړي، تر هغه یا فرقواریت کې ککړ نه دی پاتې شوی، نو بیا ولې پاکستان داسې قسمت تعلیمی ادارې د تباہ کولو کوشش کوي؟ او د پیښور های کورټ یو وکیل شاه محمد خان ایډوکیټ وای مونږ دې لړکی او ریټ پټیشن هم جمع کړی دی، خود لاور پیښ دلته ترکیان هم اندېښمن کړی دی.
یو خو دې دلته کې فانرز بل چې دی کنه یو کس چې الریډی دلته فانر وی او بل داغې نه علاوه چې دی داغې چې کوم ویزی دی هغه هم ایکسپایر شوی دی، خو چونکه اغه دلته کې د یونیت سی آر د ایس ایل ایم سیکر په سرٹیفیکیټ سټیټس باندې دلته کې موجود دی، نو تاسو د دې نه اندازه وکړئ چې د هغې جابس ختم شو او هغې به څومره پریشر کې وي، او هغه نه بعد چې دی کنه د هغې یو ملګری چې دی هغه غوا کیږي، نو د هغې چې دی کنه ډیفینیټلی هغه خوف او پریشانی، نو په هغه سچویشن کې به چې دی کنه دی دلته څنګه چې دی کنه یعنی ایزی فیل کړی شي.
او په دغه مهال د بشري حقونو فعالینو ویل که تختول شوي ترکیان سلیر شتو ساتو کې را خلاص نه کړی شول او ملک کې میشته ټولو ترکیانو ته امنیت ور نه کړی شو، نو دوی به د حکومت خلاف ټول هیواد کې په احتجاجونو لاس پوری کی. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
امریکا دی ودا خبرونه لیا دوام لري د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو سره خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په ټوله نړۍ کې نن د زړه د ناروغۍ د آگاهي یا پوهه لپاره ورځ لمانځل کیږي، او دا په داسې حال کې چې د پاکستان د پښتنو سیمې که خیبر پښتونخوا وي، قبایلي سیمې وي او یا بلوچستان وي، په دغه سیمو کې د زړه د ناروغۍ یا د زړه د ناروغو د علاج لپاره ځانګړی هسپتال نشته. د دغه سیمې ناروغان د علاج لپاره به د هیواد نورو سیمو ته ځي. په دې اړه چې د زړه د ناروغۍ کم نړیواله ورځ ده، تفصیلات سعدیه قاسم شاه په خپل راپور کې درته وړاندې کوي.
که غټه غوښه ده، چپلی کباب دی، او که زر تیارېدونکي فاسټ فوډ لکه برګر دی، د ډاکټرانو تر مخه دا هر څه د زړه بیمارو سبب جوړیږي، او هم دغه وجه ده چې د خراب خوراک عادتونو، ورزش نه کولو او زیات سیګریټ څکلو له وجې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د زړه مرضونه عام شوي دي، او اوس ځوان خلکو ته هم دا مرضونه لګیدل شروع شوي. د پېښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس هسپتال د زړه یو ډاکټر یا کارډیالوجیست ډاکټر ملک فیصل وای، خلکو کې د ورلد هارت ډے یا د زړه ناروغو په حق لا نړیوالې ورځ دوی ورته د خپل زړه خیال ساتلو مشوره ورکوي.
خپل لوکل ډیټا چې کوم والو خپل پاکستان ډیټا باندې سکه نمبر باندې چې بل څه کا سره چې کوم هاي ډیز دې پرومینټ دي، نو موږ دلته او بیسیک ډیر کومن دي سموکینګ هابټس دي چې کومن دي او بیا فیملی په کې اکثر خلکو دې سموکینګ هابټس یا سیګر ټول شي دې دا دې خبر خطر پاتې دي. دا بالکل ناس نه یو ځای باندې اکټیویټی نشته، ایکسرسایز نشته، نو هغه شی موږ لپاره ډیر خطرناک.
ډاکټر ملک فیصل وایي چې په صوبه خیبر پښتونخوا کې دا وخت د زړه مرزونه ډیر عام شوی دی، او د صوبه خیبر پښتونخوا مشهور چپلی کباب د زړه د مرزونو یو غټ سبب دی.
خبره باندې باقاعده ریسرچ شوی دی، دا باندې دا ډاکومنټډ فیکټس دا پروف شوی دی، او سپیشل دا چې کوم چپلی کباب نه موږ خو پیدا کیدر مشهور جوړ خلک خوري مګر یو شوک نه خوري، مګر چې کوم قسم غوړ کې هغه چې کوم پخې لګي کوم چربي کې پخې هغه انتهایی خطرناک دی. هغه ډایرکټ ورسل سندي او ډایرکټ هغه ډایرکټ نقصان راسي هغه، نو دا دې دا خو څومره چې سره یو کولی شي وای کوم ډیر شات پکاره.
ډاکټر ملک فیصل وایي چې مخکې به زیاتره د زیات عمر خلکو ته یا مشرانو ته د زړه مرزونو تکلیف وو، خو اوس فاسټ فوډز چې پکې غوړ او مصنوعي اجزا شامل وي، د هغې خوړلو له کبله ډېر ځوان خلکو ته هم د زړه مرزونو تکلیف وي.
مطلب 35 نا برابر چې سمره کسان دي او چې دا شی ډیر کامن شی دی. شاپ شاور کې اوورال دنیا کې او زموږ لا چې خاص طور باندې د سبا چې کم فاسټ فوډ او فاسټ فوډ چې کم چین شو شی دی، چې کم سنچوریټډ فیټس دی، چې کم تر سنتټیک فیټس دی، هغه بالکل هغه مصنوعي خوراک دی، هغه په ژوند کې زیات دا شی او ینګ ایج دا کنورت شی دی.
د ملک نورو برخو په مقابله کې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د زړه د مرزونو علاج سہولتونه هم شته او قابل ډاکټران هم شته، خو ډاکټر ملک فیصل وای اوس هم زړه سره تکلیف یا د مرز علاج په صوبه خیبر پښتونخوا کې ډیر ګران دی او د عام کس د وس نه بهر دی. د ورلد هارت ډے په موقع هغه په غوښتنه کوي چې د صوبه خیبر پښتونخوا حکومت لکه د سند او د پنجاب حکومتونو د زړه ابتدایي علاج یعنی د زړه تکلیف لکه هارت اٹیک کې مفت علاج ورکولو سہولت د صوبه خیبر پختونخوا خلکو ته ورکړي. ماهران وای اوس هم صوبه خیبر پختونخوا کې د زړه مرزونو علاج یو ګران علاج دی او د عام کس د وسنه بهر دی، ځکه په کار ده هر کس خپل زړه خیال وساتي او صحتمند خوراک، ورزش او خو عادتونو سره د دې مرز نه هر کس ځان ساتلو کوشش وکړي. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
اور دوم کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دا یو ور بیا دا خبرن ولندز در تھوڑا دیکھو ورشتے اول دا خبرن سچ کو تا.
پاکستانی میڈیا وای وزیر اعظم شاهد حقان عباسی دا افغانستان لپاره د امریکای نوی اعلان کړی تګلارې او پسمه کې روانو چارو په سر د قومي سلامتیا د کمیټې علاقه چې غونډې مشري کوي.
د افغانستان پلازمینې کابل شهر کې د شیعه مسلمانانو د جماعت سره نږدې یو ځان مرګي برید کې لشتر لږه 15 تنه وژل شوي او شل نور ژوبل دي.
او د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د تنلارو پر ضد پوځي عملیاتو لکبله د باړه تحصیل چلو برسیمه کې د سو کلون راهسې بند تجارتي مرکزونو د بیا پرانستو اعلان کړي.
اواز د خبرونو لندیز.
پاکستانی میډیا وای وزیر اعظم شاهد حقان عباسی د افغانستان لپاره د امریکای نه اعلان کړی تګلارې او پسمه کې روانو چارو په سر د قومي سلامتیا کمیټې د علاقې غونډې مشري کوي. میډیایي رپورټونه وایي د وزیر اعظم په دفتر کې د وایټ دا وخت روانه غونډه کې د دفاع، خارجه چارو او خزانه وزیرانو په شمول پوځي مشران هم برخه اخلي او تمه لرل کېږي چې په غونډه کې ځینې مهمې فیصلې مخې ته راشي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره تګلارې اعلانولو په وخت په پاکستان زور راوړلو چې په خپله خاوره د طالبانو او نورو تندربډلو خلاف کلک قانونه پورته کړي، څوک چې د هغه په وینا په افغانستان کې په نړیوال او افغان ځواکونو باندې ترهګر حمله کوي.
د افغانستان پلازمینې کابل شهر کې د شیعه مسلمانانو د جماعت سره نږدې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او شل نور ژوبل دي. د داخله وزارت ویان نجیب دانش د پیښې پخلی کړی دی. د طالبانو د دې برید پړه په سر اخیستی.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې نن د عاشورې په مهال یو بمی چاودنه شوې چې پکې 15 کسان ژوبل شوي دي. دغه چاودنه د پیښور په رنګ روډ سو شیبې وروسته له هغې وشوه چې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود یو مطبوعاتي کانفرنس کې د عاشورې په وخت د امن پر ځای ساتلو لپاره د قانون پر ځای کوونکو ادارو لخوا په اخیستل شوو ګامونو تسلیح کار کړي. د پیښور د پولیسو مشر یا ایس ایس پی خبریالانو ته ویلي په چاودنه کې درې کسان جوبل شوي دي خو د مرستندویه ادارې ایدي بیان د جوبل کسانو شمېره 15 ښایي.
په پاکستان کې د عاشورا په مهال د امنیت لپاره کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي. د هېواد یو شمېر لوی ښارونو کې د موبایل سرویس ته ځنډولو فیصله هم شوی. په ګرد هېواد کې د شیعه مسلمانانو لخوا د کربلا د پیښې په لړ کې د مجلسونو او ماتمي جلوسونه راوستل کیږي. د خیبر پښتونخوا پولیسو تر مخه نږدې 13,000 څخه زیات اضافي امنیتي ځواکونه پر ځای کړل شوي دي. د خیبر پښتونخوا 15 ضلع ټانګ، ډېره اسماعیل خان، هنګو، کوهاټ او سرشار پېښور په شمول قبایلي سیمې کورمه ایجنسۍ انتهایي او د پاکستان لخوا افغان محصلینو د زده کړو لپاره وظیفې ورکولو د پروګرام دویم پړاو پیل شوی دی. په دغه پروګرام کې به نور 3,000 افغان زده کوونکو ته وظیفې ورکول کیږي. د پاکستان د اعلی تعلیمي ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن چیرمین ډاکټر مختار احمد ویلي دی په دغه پروګرام کې افغان محصلین ایم فل، پی ایچ ڈی زده کړې ترلاسه کوي. پاکستان په کال 2010 کې د افغان محصلینو د وظیفې ورکولو اعلان کړی و.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ویلی نیویارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره پاکستان کې د ترکرو په پټو ځایونو خبرې کړې دي. خدای چې د هندي وګړي په سر یې ورسره کومې خبرې نه دي شوې. د افغانستان د ملي امنیت دفتر ویلی حنیف اتمر د ستمبر په 24 نیټه په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د عمومي ناستې په سنډه کې د خواجه آصف سره لیدلی.
په لیبیا کې د امریکایي هوایي بریدونو کې د داعش ډلې نور جنګیالي هم وژل شوي. په یوه اونۍ کې د پلیبیا کې دا دویم هوایي برید. د امریکایي فوج افریقا کمانډر وایي د بریدونه دیرې سه شنبې یعنی په ورځ د افریقا حکومت په مرسته ترلاسه کړي.
د وایټ هاوس چارواکي وایي د 2000 ځواکونو په شمول د مرکزی حکومت 10000 چارواکي د سمندري طوفان هریکین ماریا له کابل په پورټوریکو جزیره کې شوې تباهۍ کې د خلکو سره مرسته کوي. په پورټوریکو جزیره کې سمندري طوفان په غټه کچه باندې تباهۍ راوستي او تر اوسه پورې زیاتره بجلی هم خلکو ته نشته.
د روس صدر ولادیمیر پوتین او دغه ترکیه منصب رجب طیب اردوغان د پنځبه زیارت په ورځ د شام په شمالي ایالت ادلیب کې د ډزبندي سیمې په جوړولو متفق شوی دی چې مقصد یې ولسی چکړه ختمول دی.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غباندي اوریدو. افغانستان چیف ایگزیکټیو عبدالله د هندستان په سفر دی او هلته د یو شمیر اعلی مشرانو سره لیدل کتل کړی دی. په یو بیان کې ویل شوی دی چې د دواړو هیوادونو مشرانو د امریکې وروستۍ تګلاره چې د افغانستان او سویلي اشیا لپاره ده په هغې باندې د ملاتړ څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې د افغانستان د ترقۍ او بیا بدانۍ لپاره به خپل کارونه جاري ساتي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زموږ همکار مجاهد جواد په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایي مشر عبدالله عبدالله د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې د امنیت ټینګولو او له وسلوالو ترهګرو سره د مبارزې لپاره یو نوی چانس وباله. نوموړي دغه څرګندونې په هند کې د دغه هیواد له لومړي وزیر نریندرا مودي سره تر لیدو کاتو وروسته وکړې. ښاغلی عبدالله په دې ټینګار وکړ چې په پاکستان کې د طالبانو حقانی شبکې د خوندي پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره باید پر پاکستان اړین فشار واچول شي. ښاغلی مودي هم د امریکا له نوې ستراتیژۍ او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د دغه هیواد د حکومت د قاطعیت او په پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایو د لمنځه وړلو ملاتړ وکړ. د هند لومړي وزیر هیله وښوده چې د امریکا نوې ستراتیژي به د ترهګرو او د هغوی د ملاتړو پلانونه شنډ کړي او په افغانستان کې به سولې او ټیکاو ته لاره برابره کړي. پاکستان تل دا ډول ادعاوې ردوي او وایي په دغه هیواد کې د وسلوالو خوندي پټنځي نشته. د پاکستان لومړي وزیر تیرونی د امریکا د بهرنی اړیکو د شورا په ناسته کې وویل چې د امریکا د نوې ستراتیژۍ لمخې په افغانستان کې د هند سیاسي او پوځي رول وضعیت نور هم خرابوي او کومه ستونزه نه اواروي. شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند اقتصادي رول په نوې ډیلی پورې تړلی دی. خو په ورته وخت کې په نوې ډیلی کې د افغانستان او هند ګډ سلو ورځنۍ سوداګریز نندارتون خه په درس کې پر مخ روان دی. دغه نندارتون د چهارشنبه په ورځ پرانستل شوی او موخه یې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او اقتصاد په برخه کې د اړیکو وده او پیاوړتیا ده. په دغه نندارتون کې د افغانستان د 200 کمپنۍ او د هند د 800 کمپنۍ واستازو ګډون کړی. هند او افغانستان په ګډه هڅه کوي چې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې له یو بل سره زیات کار وکړي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د افغانستان په اړه د نوې تګلارې د اعلانېدو پر مهال له هندوستان څخه غوښتي و چې له افغانستان سره د په اقتصادي ډګر کې لا زیات مرسته وکړي او په دغه هیواد کې د ځواکمن رول ولوبوي. افغانستان په پام کې لري چې د راتلونکو 15 کالو په موده کې له هندوستان سره د دوړخیزي سوداګرۍ او پانګونې کچه 100 میلیارډ ډالرو ته ورسوي.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا وړاندې تاسو زموږ د همکار څخه د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو یو تفصیلی راپور واورید. هم په هند کې د افغانستان د مصنوعاتو نندارتون سوي په ورستیو کې د هند سره د افغانستان تجارت په داسې حال کې زیات سوی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې کمی لیدل سوی دی. اولی چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ لارې د ځینې ستونزو له وجې څخه بندي پاتوي. په دې لړ کې په افغانستان کې سیړونکو سوایي تفصيلات اکمل روان په راپور کې درته وړاندې کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی ارشد سلاکار رحیم الدین اغا له ډیوې سره په خبرو کې وویل په دې نندرتون کې چې په هند کې دا مهال پرانیستل شوی د افغانستان، هند او امریکا متحده ایالاتونو سوداګری ستوکي پکې ننداري ته وړاندې شوی دی.
ہندوستان کی کم نمائشگاہ کی فیلن پرانسل سوی دی باغی کی البتہ 250 سوداگری شرکتوں دا افغانستان تخدی او نور تقریبا 500 سوداگری شرکتوں دا ہندوستان او حدود 15 تراویا پوری دا امریکائی شرکتوں پکشی کی اشتراک لری چی البتہ دا غدری مملکتوں خپل معلوم پا نمائش شدی.
د سوداګرۍ او صنایع خونی سلاکار په هند کې د افغاني تولیداتو د نندرتون پرانیستو هدف نړیوالو ته د افغانستان د کرنیزو لاسي صنایعو قیمتي ډبرو او وچو او تازه میوو پیژندل په ګوته کړل او زیاته کړه چې په دې سره به د سیمې هیوادونه او ګڼ شمېر سوداګر په افغانستان کې پانګې اچونې ته وهڅول شي.
او صنعت پر ډیر ارزنده دی او دی ارزش لري هغه په دې خاطر چې یو خدای دې چې مارکیټینګ پیدا کیږي بل د مارکیټینګ په بغل کې کم صنعتي ټوکی چې په جهان کې تر اوسه څوک د افغانستان په صنعت او معدن باندې بلد نه دی هغه بلدي دی او کیدای شي چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي.
هغه وویل دا مهال افغانستان څخه د ځمکې او هوایی ترانسپورت لارې هند او د سیمې نورو هیوادونو ته وچ او تازه میوه په ځانګړي توګه انار، انګور، جوس، ممیز، جلغوزي، شیرینبویا، خشخاش، زعفران، افغاني غلۍ، قیمتي ډبرې او لاسي صنایع په رسمي توګه یې تجارت روان دی او له هند څخه افغانستان ته له 150 تر 300 پورې د هندي کمپنیو درمل، کپړه، د برېښنا وسایل او نور بیلابیل توکي راوړل کیږي.
دا افغانستان څخه انار، انګور او جوش، کشمش، وسکی، بعضی قالینی، بعضی دبری، همدارنګه شیرین بویا، خاشخاش، بعضی نور شیان نور هم د خود هند د لارې څخه هم افغانستان ته ډېرې ټوکې راځي. د مختلفو کمپنیو دوایې راځي افغانستان ته، همدارنګه ټوکران راځي، مختلف ټوکې د برق سامان حالات دی. دغه ټول شیان دی چې یو د بل سره تبادله کیږي چې دا تقریبا هندوستان د افغانستان، د پاکستان نه وروسته او د ایران نه وروسته دریم مارکیټ دی چې د افغانستان په صادراتو کې ډېر ښه ونډه اخلي او د افغانستان په وارداتو کې هم ونډه لري.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی په هند کې د افغاني تولیداتو نندرتون پرانستنه په هیواد کې د هند او نورې نړۍ د سوداګرو د پانګې اچونې لپاره ښه فرصت ګڼي او وایي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره حکومت د جوړې شوې اقتصادي پالیسۍ سره غواړي چې له خپلو ټولو ګاونډیو د سیمې له هیوادونو سره ښې اقتصادي اړیکې ولري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو څېړونکی او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد تاج محمد اکبر وایي له هیواد بهر د افغانستان د سوداګریزو توکو نندرتونونو پرانستل د هیواد اقتصاد د پرمختګ لپاره ګټور ګام ګڼي خو زیاتوي چې لا هم په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو سوداګرو د پانګې اچونې لپاره اړینې اسانتیاوې نه دي رامنځته شوې.
دلته دولت هم دنده لري ترڅو پورې هغه سهولتونه چې لازم دي د پانګو اچونکو دپاره په داخل کې سهولتونه یا اسانتیاوې باید رامنځته کړي. که مثلا د فساد سره مبارزه ده، ولی متاسفانه پانګوال نشي کولی چې بدون د فساد نه خپل کارونه ترسره کړي. یا مثلا تولید دپاره یوه موضوع چې ډېره مهمه ده، هغه انرژي ده. انرژي په برخه کې باید دولت سهولتونه رامنځته کړي د هر پانګوال دپاره. په اوله مرحله کې مسؤلیت جانی ده، په دوهمه مرحله کې مسؤلیت مالی ده، چې در حالی چې په افغانستان کې دغه موضوع هم د اندېښنې وړ ده.
د هند په نوې ډیلی کې د افغانستان، هندوستان او امریکا سوداګریزو توکو نندرتون په داسې حال کې پرانستل شوی چې د هیواد سوداګرۍ او صنایع خونو چارواکو ویلي ټاکل شوی چې دوه اونۍ وروسته د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانستان سیمې او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو د سوداګریزو توکو ګډ نندرتون پرانستل شي چې په دې اړه افغان سوداګرو ته هم بلنه پکې ورکړل شوې ده. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
دیو ریډیو دا که غواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا دیو ریډیو @ وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته ودا سی لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او @ وی او ای نیوز ڈاٹ کام. چې دا سی بیا لیکئ وی او اے این ای ڈبلیو ایس .com.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لیدوم لري. دا پاکستان حکومت لخوا افغانستان موسلینو ته ورکړل سوی وظیفو د پروګرام دویم پړاو پیل سوی دی. په دغه پروګرام کې به د نورو 3000 افغان زده کوونکو ته وظیفې ورکول کیږي. نور تفصیلات ارشد حسین په راپور کې درته وړاندې کوو.
د پاکستان لخوا افغان موصلینو ته د اعلی زده کړو لپاره د ورکړې کېدونکو وظیفو د پروګرام دویم پړاو پیل شوی چې تر مخه به نور 3000 افغان موصلینو ته وظایف ورکړې کېږي. افغان موصلینو ته د تعلیمي وظیفو ورکولو د دغه دویم پړاو پیل د پاکستان لاهور ښار کې په یو دستور کې شوی چې پکې د پاکستان لپاره افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم ګډون درلودو. د دې څخه وړاندې په لومبي پړاو کې 3000 افغان موصلینو په پاکستان کې هم د دغه پروګرام لاندې خپل زده کړې ترسره کړې. د پاکستان د اعلی تعلیم د انتظام ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن چیرمین ډاکټر مختار احمد وینا دا چې د دغه پروګرام د دویم پړاو لاندې به افغان موصلین د ایم فل او پی ایچ ډی زده کړې ترلاسه کوي.
اس دفعہ ہم نے ماشاء اللہ 600 کے قریب اسکالرشپ وہ رکھے ہیں جو پوسٹ گریجویٹ ہوں گے اور باقی 2400 انڈر گریجویٹ ہوں گے, جس میں پروفیشنل ڈگریز بھی ہیں لائک میڈیسن کے اندر ہیں, انجینئرنگ کے اندر ہیں, ایگریکلچر کے اندر ہیں, اور یہ میرٹ پہ ہوتا ہے.
پاکستان پکال 2020 کے افغان موصلین و تد تعلیم پسنگ کے دو وظیفو ورکولو اعلان کڑے وہ اور ہم دا دغ اسکالرشپ پروگرام لاندے پر درزنوں افغان موصلین دا پاکستان دا طب انجینئرنگ اور نور سانگو کے اعلی دکڑے ترلا سکڑی اور پر درزنوں نور موصلین په بیلابیل وسانګو کې دا وخت په لزدکړې تر لاسه کوي. سیلونکو وای د ولسمو په کچ اړیکه او افغان ځوانانو ته د لولز دکړو موقع ورکولو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ نه یوازې خپل منځ د تعلقات خشي بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بے باوري د چاپیریال په ختمولو کې به هم مرسته وکړي. اسلام آباد کې د غیر دولتي تنک ټانک ساوت ایشین سټریټیجیک سټیبلیټی انسټیټیوټ مشره ماریا سلطان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اړیکو هم جوور نظر لري وای د افغانستان دننه ثبات د پاکستان لومبه ترجیح ده او دا محل د افغانستان اولس د خیرخېګړې د پاره یو کوټلې مرستې ته اړتیا لري او تعلیم په دې معاملې کې یو مهم کردار لوبول شي. د ډیو ریډیو سره د خبرو پر محل میرمن ماریا سلطان ویل دا وخوښه ډیر زره افغان موصلین د پاکستان په بیلابیلو تعلیمي ادارو کې لوړې زده کړې ترلاسه کوي.
اور ابھی جو پاکستان کی طرف سے 3000 اور اسٹوڈنٹس کو پیشکش کی گئی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے, یقینی طور کے اوپر یہ افغانستان کے اندر جو ہیومن ریسورس ہے اس کے اندر ایک نمایاں تبدیلی بھی لے کے آ سکتی ہے اور اس کے اندر ایک بہتری کا سبب بھی بن سکتی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سب سے بڑی مدد جو افغانستان کے ساتھ کی جا سکتی ہے یا افغانیوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو خود مختار کیا جائے تعلیم کے اعتبار سے, کہ وہ اپنے ملک کا جو ملک کے تمام تر معاملات ہیں ان کو بخوبی نہ صرف پورا کر سکیں لیکن جو عوام کی ضروریات ہیں ان تک بھی پہنچ سکیں.
دا ماریا سلطان وینا دا چی دا پاکستان لخوا نور 3000 افغان موصلینو ته سکالرشپ ورکول با په دغه جنگ ځپلی هیواد کې د افرادی قوت په پیدا کولو کې ښکارا مرسته وکړي او په دې کې بل رائے نشته که د افغانستان سره د تعلیم په څنګه کې مرسته وکړي شي نه به یوازې دغه هیواد په خپل خپو ودرېږي بلکې هغوی به په ښه شان د خپل هیواد خدمت وکړي شي. پاکستانی چارواکی وایي چې تر اوسه پورې خوښه 8000 افغان موسیلینو د پاکستان په تعلیمي ادارو کې د زده کړو بشپړ کول وروسته افغانستان ته تللي او د نورو هیوادونو په دولتي او شخصي څانګو کې خدمتونه کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او زه د پاکستان قبایلي سیمې خبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیې د توندلارو پر ضد پوځي عملیاتو له کبله د باړه تحصیل شلوبر سیمه کې د څو کلونو راهیسې بند تجارتي مرکزونو د بیا پرانستو اعلان کړی دی. د دغه سیمې خلکو د ډېر وخت راهیسې د حکومت نه د دې د پرانستو غوښتنه کوله. نور حال پې د سیمې نه د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری راکوي.
د باړې تحصیل شلوبر کا مشرانو او ځایي تاجرانو د بیا بیا غوښتنو په ځواب کې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل انتظامی بالاخره د امنیتي ادارو له اړخه د امنیت په اړه خپل تسلي څرګندولو نه پس د باړې پخواني بازار سره نږدې د شلوبر کمبرآباد علاقه کې بیلابیل د تجارتي مرکزونو د دوباره پرانستې اعلان کړی او ورسره یې دغلته د باړې مختلف علاقو ته تلونکو د کرایي ګاډو دپاره اعلان شوې نوې اړې د فعالولو هم تابع کړې. یاد دې وي چې د خیبر پښتونخوا پخواني ګورنر سردار مهتاب احمد خان د 2018 کال په جنوري میاشت کې د باړې پخوانی بازار د پرانستې اعلان کړی وو او ورسره د دغه مارکیټونو بیا بحالې لپاره یو ماستر پلان هم منظور کړی وو. خو د شلوبر په کمبرآباد او نږدې علاقو کې د 900 زیات دوکانونه د امنیتي اندېښنو له وجې تړلي پاتې شو. ورسره د دغه مارکیټونو دوکانداران هم د کال 2009 نه پس کله چې باړه کې پوځي عملیات شروع کړی شول د باړې پخوانی مارکیټونو د ترانسپورټ واړه اډې د پېښور بټتن مارکیټ ته منتقل کېدو له وجې خپله هم دغه د شلوبر مارکیټونو بیا فعال کېدو ته چمتو نه وو. خو اوس حکومت لازمی ګرځولې چې د شلوبر مارکیټونو پرانستې سره سمبه د بټتل نه واړه د کرایي ګاډو اډې هم باړې بازار لپاره منظور شوې نوې اډې ته منتقلولی شي چې دغه سي دغه بازارونو ته د ځایي خلکو تګ راتګ کې اضافه راشي. خو که یو اړخ ته د حکومت لاړخه د باړې کاروباري هلې ځلې بیا به حالې په اړه دغه ګامونه پورته کړی شوي، نو بل اړخ ته د باړې پخواني بازار تاجران اوس هم د بنیادي ضرورتونو د بحالې په انتظار دي. د باړې د تاجران تنظیم جنرال سیکرتر سید ایاز ای چې د یونین کال تیرېدو باوجود اوس هم دغه د کاروبار لپاره حالات ډیر موافق نه دي.
نن خبره دا ده چې دا خو مارکیټ کولو شو اوس په هغه باندې باړې ته خبره روانه ده، اوس پورې پولیټیکلی هیڅ کار پسې نه کولو کنه. نو مرزي ځکه چې تکلیفونه خو خامخاص شته ده چې پوستونو باندې سختي ده، شمار کا چې روزګار والا چې کوم ماحول دی هغه ماحول په کې نشته دی کنه. ځکه چې تیرا لارې نه دي کولو، هغه نه دي کولو، اخوا نه خلک نه راځي چې کوم بټتل طرف نه سایډ نه پېښور طرف نه سایډ نه و یا لوکل خلک دي دا راځي کنه. دا نه خلک نه راځي و هغه ځای نه په بڑا کې نشته چې کوم پسې به خلک راتلل اصله به وه منشیات به و
د سیدایاس په وینا د باړې په پخوانی بازار کې د 9500 نه زیاتو دوکانونو کې تر دغه مهاله فقط تر 8500 پورې دوکانونه پرانستای شوي او باقي زیاتره یا خو د زړې باړې سره په خوا کې د پېښور په بډتل مارکیټ کې دوکانداري کوي او یا د هیواد نورو برخو ته منتقل شوي. دغه تاجران ادعا کوي چې د باړې بازار او دغه کاروباري هلې ځلې دوباره شروع کولو په لړ کې یو ماستر پلان خو اعلان شوی، خو د پرانستې یو نیم کال نه پس هم دغه نه خو بجلی شته او نه ولا د چښاک د اوبو بندوبست شوی. دغه تاجرانو د بجلی اداره د باړې بازار نه د شپیتو نه زیاتو ترانسفارمرو او په سلګونو د بجلی خادی یا پولونو د باړې نه بهر نور علاقو ته منتقل کولو یا بغلا خرڅولو تورنه کړي او دوی چې د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود په بازار کې د چخلو پاک اوبو رسد هم نه دی باوري کړی شوی. دغه تاجران یې چې تر څو د هغوی دغه جدي ضرورتونه نه تر سره شوي تر هغې د باړې بازار بیا بحالي ممکنه نه ده. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، خیبر ایجنسی.
په پاکستان کې د عاشورا په مهال د امنیت لپاره کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. د هیواد یو شمیر لوی ښارونو کې د موبایل سرویس د ځنډولو هم فیصله شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې پولیس وایي چې 15 ضلع د سیدی سیدی ریاستي ګرځول شوی دي چې پکې ټانګ د رئیس اسماعیل خان، هنګو، کوهاټ او د سرشار پېښور په شمول قبایلي سیمې هم پکې دي. تفصیلات د عدنان بشنی پر راپور کې درته وړاندې کوو.
پاکستان کې د اشورې پر مهال د بدامنۍ د ممکنه پیښو د مخنیوي لپاره کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي او د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې د موبایل سرویس د ځنډولو فیصله هم شوې ده. په ګرد هیواد کې د شیعه مسلمانانو لخوا د کربلا پیښې په لړ کې د مجلسونو او جلوسونو لړۍ دوامداره ده او له سبا څخه بیلابیلو ښارونو کې د نهم محرم په مناسبت سره جلوسونه ایستل کېږي. سږ کال د محرم پیل کېدو سره سم د وړاندو درو پیښو تر څنګ داعش موجودګۍ په اساس د ورنکارو له لورې د محرم په موقع د ممکنه بریدونو له ویرې کلک حفاظتي ګامونه اخیستل شوي دي. د اشورې د نهمې او لسمې د ماتمې جلوسونو او مجلسونو د حفاظت لپاره د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا جاري شوي یو بیان تر مخه ډیر سر نه زیات امنیتي ځواکونه اضافي په ځای کړی شوي دي چې پکښې د پولیسو تر څنګ فرنټیر کانسټبلري او پوځي سرتیري شامل دي. د خیبر پښتونخوا پنځه ضلع ټانګ ډیره اسماعیل خان هنګو کوهاټ او د صوبې مرکز پېښور په شمول قبایلي سیمه کورمه ایجنسۍ انتهایي حساسې ګرځول شوي دي چېرته چې په زیات شمېر سره شیعه مسلک خلک ژوند تېروي. د اشورې پر مهال دغه یاد شوي ښارونو د تړل کېدو سره د موبایل سرویس د ځنډولو فیصله هم شوې ده. په دې یادو ښارونو کې چېرته چې په زیات شمېر سره شیعه مسلک خلک میشته دي په دې سیمه کښې امام باړو ته نږدې غځېدلې ټوله لارې د اسغنو تارونو په خورولو او سیمټي خنډانونو ایښېدو سره تړل شوي دي او ځای په ځای په لویو شمېر کې پولیس او پوځي سرتیري هم ادرول شوي دي. که څه هم ترهګرۍ د ممکنه ګواښ په نظر کې دغه ګامونه په حکومتي کچه پورته کړی شوي خو له دغه ګامونه اخیستو سره سم انساني ژوند بیخي په ټپه ودرېدلی. د خیبر پښتونخوا انتهایي سویلي سیمې ډېره اسماعیل خان پولیسو ستر افسر ډي پي او راجا صبور ډیفا سره حال تېرولو په وخت وویل دغه حفاظتي ګامونه د عامو خلکو تحفظ لپاره پورته کړي دي. هغه وویل دلته فرقهیي سوچ انتهایي زیات شدید ده او د محرم پر مهال کومې بدې پېښې رامخته کېدو امکانات ډېر سوا دي. د راجا صبور په خبره د محرم نهمې او لسمې پر مهال ټول ښار تړل کېدو سره یې د موبایل سرویس د ځنډولو فیصله هم کړې ده. هغه وویل په ډېره اسماعیل خان سیمه کې په زیات شمېر سره شیعه مسلک خلک میشته دي او د هغې د څارنې لپاره 8000 نور اضافي امنیتي سرتیري په ځای کړي. زیاته کړه د ځمکني حالاتو تر څنګ د دوی تحفظ لپاره به د پوځ هوایي څارنه هم ترلاسه وي. ډیوا ته زیاته کړه د ماتمي جلوسونو تحفظ لپاره د جلوسونو په تېرېدونکو لارو اسغن تارونه او خفیه کیمرې هم لګول شوي دي.
موبائل سروس بند رہے گی ڈیر اسماعیل خان کے اندر کی جو انٹرنل جو سچویشن چل رہی ہے وہ الحمد للہ بڑی سے اپریشیٹیبل ہے. اوور آل پاکستان اور کے بی کے بالخصوص اور اس میں ڈی اے خان بھی شامل ہے اسی تھریڈ کے حوالے سے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری جو سیکورٹیز ہے وہ مطلب بریچ نہ ہو. تھریڈس ہیں اور اسی تھریڈ کے حوالے سے ہم کام بھی کر رہے ہیں اور یہاں کے لوگ جانتے بھی ہیں کہ مطلب اس کے بغیر سیکورٹی ناممکن ہے.
یاردوی چې په دې هیواد کې د وسلافاړو لخوا د مطبی جلوسونه نه په نښه کولو لپاره هر کال دغه جلوسونه انتهایي سخت سیکیورټي کې سرته رسول کېږي چې له وجې پوهان په دې هیواد کې په فرقهیي سوچ انتهایي زیاتې اندېښنې لري. پوهان وایي که څه هم دغه فرقهیي سوچ د سعودي عرب او د ایران ترمنځ د اختلاف نتیجه ده خو له دې څخه زیات پښتانه متاثره کېږي. عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټي وي.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او د سارو په حق یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې ساروی په خپل باندې د انسان لپاره څومره ضروری دی. د خوراک ذریعه ده خو د سارو لپاره بیا څه خوراکونه پکار دي؟ رپورټ پې د سیمې نه زموږ خبریال ملک وقاص راکوي.
د پېښور زری پوهنتون د سارو د صحت شعبې ډین او چیرمین ډاکټر نذیر احمد وایي چې عام وګړي د بیلنس ډایټ یا پوره خوراک نه ندي خبر چې پکې کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، زنک، کاپر، فاسفورس اور نور ډیر دغه شان اشیا په ډیر کم مقدار کې وي خو فائدې یې ډیرې وي. کچرې په خوراک کې دغه اشیا کم یا نوی نو نقصان هم کوي.
فکس میگنیشیم ویل زکه چې منرلز یوټیلایزیشن په انیملز کې داسې دی چې دې کې څه فیور کې هغه ته موږ څه انرژیزم وي څه انټاګونیسټک افیکټ کوي لکه کیلشیم شو، فاسفورس شو، میگنیشیم شو، کلورین، کلورائیڈ، دغشان زنک، نور، کاپر وغیرہ دا چې سمرا منرلز دی د خپل خپل یو رول دی او دا چې خپل مقدار نه ډیفیشنسی نو سو وخت نه پس دا بیا انیملز کې افیکټ پروڈیوس کی لکه زبر تاسو ته کیلشیم، فاسفورس او د سره د وټامین ڈی دا ویمه چې دا کلا ډیفیشنسی نو د اډوکو بیماری شروع کیږي او دغه شانې په پاو کې کمی دي سره مرز
دی. وای چې سب وختونه داسې وی چې پښنه غیا کې د دې مقدار کم وی نو هاغه وخت کې کنسنټریټ یا فیډ ورکول پکار وی چې کم طاقت زناور ته پکار وی هاغه ورته اورسی.
کنسنټریټ منګه هاغه فیډ ته وی چې هغه کې لکه طاقت زیاتی انرژي او پروتین پکې زیاتې بیا د دې دواړو مخې ته داسې سپیسیفیکیشن کیږي چې د طاقت والا چې کومې د انرژي وي هغه چې هغې کې د 40% نه کم پروټین وي، د پروټین والا هغې چې هغې کې د 40% نه زیات پروټین وي، دا دواړه کنسنټریټ حسابیږي. دا منګ هغه صورت کې ورکو ځناورو ته چې کله د دې ضرورت پیښ شي او منګ سره کمزور قسم غیاي هغه کې لکه چې هغه طاقت نه چې هغه انیمل لا سپورټ ورکي، نو بیا د ونډه ضرورت پیښیږي. او یو یو لی په پاکستان کې داسې دا چې ونډه مقدار چې ورکی نو دلته یو لیټر پاو پسې یو کیلو ونډه اکثر هر یو فارم ول ورکي.
دوی مثال ورکوي چې کله ساروی خوره سټي یا پلاستیک خوري نو دې کې د فاسفورس کمی وي. دوی وایي چې کروندګر د خورو تجزیه نه کوي او نه د خوراکي کوي او نه د دې په حق له چاته پوهشته، گنی ساروی به صحت مند او کروندګر به ګټور وو. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، پیښور.